د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اداره یې نیت لري چې د پناه غوښتنې پریکړې د یوې اوږدې مودې لپاره معلقې وساتي. کله چې خبریالانو له ټرمپ څخه پوښتنه وکړه چې دغه بندیز به څومره وخت دوام ولري، هغه پرون یکشنبه په ځواب کې وویل کوم زماني محدودیت یې ذهن کې نشته. واشنگتن کې د یو افغان رحمان الله لکنوال لخوا تر ډزو وروسته امریکا ایران وکړ چې تر نامعلومې نیټې پورې د پناه غوښتنې پروسه ځنډوي. ټرمپ په تاوتریخجنو پیښو کې د کډوالو ښکېلتیا ته په اشاره وویل موږ دغه کسان نه غواړو ځکه ډېر هغه یې ښه نیت نه لري او باید هغوی زموږ له هېواده ووځي. د کډوالو ملاتړو بنسټونو او د بشري حقونو فعالانو د امریکا د حکومت دغه پریکړه ننګولې او ویلي دي چې جرم فردي دی او پر نورو خلکو باید اغیز ونه کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیره کریستین نویم وایي واشنگتن ډی سی کې د ملي ګارد پر دو غړو برید کوونکی رحمان الله لکنوال ممکن متحده ایالاتونو ته له ننوتلو وروسته سخت دریځ ته مخه کړې وي. د فرانس پریس د راپور له مخې میرمن نویم دغه څرګندونې پرون یک شنبه د ان بی سی خبری شبکې یوې خپرونې ته وکړې. 29 کلن رحمان الله لکنوال د تیرې چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته نږدې د ملي ګارد پر دو غړو ډزې وکړې چې وروسته یوې سرتیری په روغتون کې سا ورکړه. کریستینو یې ویلي دوی به د لکنوال له کورنۍ او نورو هغو کسانو سره چې هغه په ارتباط کې وو خبرو ته دوام ورکړي څو خپلې څېړنې بشپړې کړي. لکنوال د عمدي قتل په ګډون له څو تورونو سره مخامخ دی. د هغه تر برید وروسته د امریکا ولسمشر پر کډوالو د سختو محدودیتونو اعلان وکړ او د امریکا بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغان پاسپورت لرونکو ته یې د هر ډول ویزو ورکړه درولې ده. د امریکا د پاوز مرکزی قمندانۍ سینټ کام وایي د سوریې د نوي حکومت په همکارۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلو او مهماتو څو زیرمې کشف او له منځه وړي. سینټ کام پرون یک شنبه یو خبرپاڼې کې ویلي چې د احمد الشرع له حکومت سره د دوی په ګډو عملیاتو کې د داعش د وسلو 15 زیرمې له منځه تللي. اعلامیه کې راغلي چې دغه هوایي او ځمکني عملیات د سوریې په جنوب کې ترسره شوي دي. تر دې وړاندې د ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي ټامبارک ویلي وو د سوریې حکومت به د داعش، حماس او حزب الله په ګډون د وسلوالو ډلو په ځپلو کې له دوی سره همکاري وکړي. او په سریلانکا کې د سیلابونو او ځمکې ښویدنې له کبله 304 دستنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همغږۍ ادارې دا سیلابونه په دوه لسیزو کې تر ټولو زیات ویجاړوونکي بللي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې سیلابونو او ځمکې ښویدنې په 25 ولسوالیو کې نږدې 1 میلیون کسان متاثره کړي. فرانس پریس د سریلانکا د پیښو د مدیریت ادارې په حواله ویلي شاوخوا 400 کسان لا هم تری تام دي. دوه ورځې وړاندې د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې هم زورور سیلاب او ځمکې ښویدنې لږ تر لږه 400 کسان مړه کړل. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دوحه کې د بشري حقوقو په اړه نن څلور ورځنی بحثونه پیلوي. فعالانه دا ګامونه ګټور بولي.
در حضور نماینده های سازمان ها و کشور های دیگر
در افغانستان واقعیتونه باید په واقعی دول د نړیوال تولنی نور و سازمانونو او هیوادونو په حضور کې تکرار او اوسیل شي.
له پاکستان سره د لارو د بندوالی دوام سوداګر وای زیان ورستربل ډیری دي.
کراچی په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا بیولو شول شول د کانټینر باندې د دلاندارانو کبات حالت کې ده چې معلوم و خرابې دوی امکانات شته.
په یو ځنګړی راپور کې مو د چابهار بندر موقعیت او د افغانستان لپاره د هغه بندر ارزښت ته کتنه کړی.
چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیې سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه را سره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیقه یار سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر راپور ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ نن د دسمبر په لومړۍ نیټه په دوحه کې د افغانانو د بشري حقوقو په اړه خپل بحثونه پیلوي. د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان دوحې ته د بنټ سفر ګټور بولي او وایي کولای شي یو ځل بیا د نړیوال ټولنې پام د بشري حقوقو وضعیت ته واړوي. بنټ به د دسمبر تر څلورمې پورې په دوحه کې له قطري چارواکو افغانانو او هلته د نړیوال ټولنې له استازو سره جلا جلا بحثونه ولري. که څه هم طالبانو افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی، خو بنټ په اروپایي دغه راز او یو شمېر نورو هیوادونو کې د افغان ښځو دفاع ته دوام ورکړی دی. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د قطر پلازمېنې دوحې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سفر په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې پام راړولو لپاره ښه فرصت بولي. دوی هیله څرګندوي چې دا سفر او قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره د ښاغلي بنټ لیدنې کولی سي د افغان ښځو حقوقي ستونزې او محدودیتونه رابرسیره او د دوی د حقونو د ساتنې لپاره عملي او اغیزمنو اقداماتو ته لاره هواره کړي. د دې ډلې د ښځو د حقونو فعال ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی بنټ باید د دې سفر په ترڅ کې د عملي حل لارو د موندلو په هدف د افغانانو د بشري حقونو ستونزې مطرح کړي.
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان.
زه هیله لرم چې دوی دا سفر عملی ارخ ولري او د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت چې د طالبانو ډلې لخوا ترسره کیږي بدلون ومومي او په طالبانو په فشار زیات شي او دوی ځواب ورکوونکي وګرځوي او هیڅ کله په دې مفکورې او پروسې چې روان دي په رسمیت ونه پیژندل شي.
د ښځو د حقونو بله فعاله فاطمه اعتمادي وایي چې که څه هم په تېرو څلورو کلونو کې نړیوالو سفرونو او غونډو د افغان ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې واقعیتونه په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت باید تکرار او وڅېړل سي.
حضور جامعه جهانی در حضور نماینده های سازمان ها و کشورهای دیگر
در افغانستان واقعیتونه باید په واقعی دول د نړیوال ټولنې نورو سازمانونو او هیوادونو په حضور کې تکرار او وڅېړل شي تر څو موږ وکولای سو یو مطلوبه او ښه پایله ترلاسه کړو. د افغانستان اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د افغان ښځو وضعیت کې به پنځتیز ډول بدلون ونه مومي، نو لږ تر لږه د افغان ښځو په برخلیک کې یو بیرنی او لږ بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ به د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې پورې د قطر پلازمېنې دوحې ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د خبر پاڼې له مخې نوموړی به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره وکړي تر څو د هغو لارو چارو په اړه خبرې اترې وکړي چې څنګه د سیمې او هاخوا هیوادونه د افغانانو د حقونو ملاتړ کولی سي. وړاندې راغلي چې سیمې ته د بنټ دا سفر د افغانستان د وضعیت په اړه د همغږۍ غبرګون رامنځته کولو لپاره د هغه روانې هڅې روښانه کوي او په دې اړه به هم خبرې وکړي چې د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ښه کولو لپاره کومې ټولې اسانتیاوې اړینې دي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولی، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د روان کال په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره د هغه ماموریت وغځاوه. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو وړاندې د افغانستان په اړه غونډې چې د طالبانو له استازو پرته له هیواده بهر ترسره کیږي د افغانستان د وضعیت په بدلولو کې بې اغېزې بللې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګه منع کړي او په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. دوی دغه شان د ښځو د تفریحي ځایونو، حمامونو، ورزشي لوبغاړو ته د تګ او له محرم پرته پر اوږد واټن سفر هم محدودیتونه لګولي دي. د افغان ښځو د حقونو فعالینې هیله مندې دي چې په دوحه کې دا نړیوالې غونډې او تعاملات کولی سي په افغانستان کې د زده کړو، کار کولو، ټولنیز ګډون او ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو په بیرته راګرځولو کې مرسته وکړي او نړیواله ټولنه دې ته اړ وباسي چې د افغانستان د وضعیت لپاره لا مسؤلیت ومني. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د غونډو او بحثونو د کوربتوب لپاره یو له مهمو مرکزونو ګرځېدلی دی او دغه هیواد د افغانستان په اړه د خبرو اترو او منځګړیتوب په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. د تېر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته دوحې د دوحې پروسې په نوم د مختلفو غونډو کوربتوب هم کړی چې پکې د ملګرو ملتونو، سیمه ییزو هیوادونو، طالبانو او یو شمېر افغان شخصیتونو استازو د بشري مرستو او په افغانستان کې د سیاسي، امنیتي او بشري حقونو وضعیت په اړه بحثونه کړی دي.
ازادي رادیو تلویزیون ساعت له تاسو سره ده.
پاکستانی چارواکي وای چې دوی د تورخم د لارو د خلاصېدو لپاره هڅه کوي، خو لا هم له یو نیم میاشتې زیاته موده وشو چې دغه لاره بنده ده. سوداګر وای چې ورځ تر بلې د دوی زیانونه ډیریږي.
داسې مهال چې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې د زیاتې مودې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې تړلې دي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینره بند سوداګریز توکي د خرابېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کانټینرونو شمیر نږدې 10,000 یاد کړل او زیاته کړل چې د شپږ میلیارډ ډالرو په ارزښت توکي پکې بار دي.
په کراچۍ په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا 10,000 کانټینر بند دي. د لاندارنګ د تاجکستان او ازبکستان ترانزیت هغه ځکه سرنوشت نه ده معلوم او بېخي په بد حالت کې ده. د دې مالونو د خرابېدو امکانات شته او بېخي د منځ دا یو لوی ناورین د افغانستان اقتصاد ته ورسیږي. شپږ نیم میلیارډ ډالر په ارزښت
دی. وایي د دواړو لوریو حکومتونه په دې اړه غلي دي او د دوی هڅو هم تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول مثبته پایله نه ده ورکړې. خاغلی الکوزی دا هم وویل چې په دې توکو کې خوراکي مواد په ځانګړي ډول بوره، چای، درمل، د فابریکو خام مواد، برېښنایي وسایل او ځینې نور توکي شامل دي. د تیر اکتوبر میاشتې په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د تورخم او د سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت له لوري وتړل شوې چې لا هم تړلې دي. دواړو لوریو په دوها او استانبول کې د ستونزو د حل په موخه درې ځل مخامخ ناستې هم وکړې، خو لارې خلاصې نه شوې. یو شمېر افغان سوداګر چې په کراچۍ بندر کې مالونه بندي وایي د یو کانتینر په سر هر ورځ تر 1,500 ډالر لګښت پرې راځي او دوی له دې عمله سخت زیانمن دي. افغان سوداګر محمد همایون لودین چې له کوریا نه د موټرو پرزې واردوي ازادي راډیو ته وویل څو کانټینر مالې په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
دغه ګیټ د بندېدو سره په کراچۍ بندر کې زمونږ 15 کانټینر مال چې د نورو هیوادونو څخه موږ راوړی او په کراچۍ بندر کې پروت دی. په یو کانټینر باندې روز مارا 1,500 ډالر خوشا خرچه راځي. دغه تورخم ګیټ کمداسې بند وي نو هغه مالونه چې موږ په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي تتاون نه ډېر کوي.
د بیتریو او مریضو شیشو واردونکي افغان سوداګر اجی احمد شاه هم ورته شکایت لري.
وایي حالاته کې مامي بن
دی وایي که څه هم فکر نه کېده چې دا لار دې دومره وخت بند شي، خو اوس چې دا وضعیت ګورو فکر نه کېږي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې هم لارې خلاصې شي. که وخت زیات واوړي نو افغان سوداګر مجبور دي چې خپل مالونه حمل ته پرېږدي، ځکه د مالونو لبایونه د ډیمریج لګښتونه زیاتېږي. دا افغان سوداګر له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لږ تر لږه په کراچۍ بندر کې د دوی د بندو مالونو د انتقال په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې پر مهال افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي. نوموړي دا هم ویلي وو که له دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي، د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم ونه خوري. خو د سوداګرو په خبره د هغه مالونه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې تر ترینګلتیا مخکې وارد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تک راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ځنډ مسؤل دي. د دې وزارت ویان طاهر اندرابي د نومبر په 20مه په خپل 19 کانفرانس کې وویل چې اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې، خو په افغانستان کې د ټي ټي پي د موجودیت په اړه د طالبانو حکومت د پاکستان حکومت اداوي په وار وار رد کړې دي. خو تازه بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار ویلي افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد لپاره د لارو د خلاصولو په هڅه کې دي. د پاکستاني رسنیو له ډلې ډان ورځپاڼې د راپور له مخې اسحاق ډار دا څرګندونې شنبه د نومبر 9مه په یو خبري غونډه کې کړي او ویلي دي چې دا موضوع باید صدر اعظم شهباز شریف هم تایید کړي.
اوریدونکو راسره پاتې شئ، د خبري مجلې په پای کې درته د چابهار بندر په اړه په زړه پورې معلوماتي راپور لرو. اوس هم راځو یوې بلې په زړه پورې